د مشال رادیو ګلون اوریدونکو ستړي مشي د غرمې 12 بجې تر 1 بجې په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب درته خبرېدو ته چمتو کړي دي. خو اول د دې سات خبرونه چې شاهین بنیر تاسو ته وړاندې کوي.
سلام شهرون به دې وخت مهم خبرونه. افغانستان ویلي دي چې ډیورنډ کرخه یو تاریخي او ملي معامله ده چې حکومت یې په اړه د هیچ چا سره خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني د چانسلر انګیلا میرکل سره په مشرقي اوکراین او افغانستان کې د روانې جګړې په ګډون په یو شمېر نړیوالو چارو خبرې کړې دي. او په قبایلي سیمو کې د فاټا سوپر لیگ د کرکټ په سیالیو کې د باجوړ په سپورټس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان ویلي دي چې د ډیورنډ کرخې یو تاریخي او ملي معامله ده چې حکومت یې په اړه د هیچ چا سره خبرې نه دي کړې. پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د افغانستان د بارنو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې حکومت د ډیورنډ په کرخه د پاکستان د سرغړونو پر وړاندې د ملت د غوښتنې سره سم اقدامات کوي. نوموړي غونډې ته د ډیورنډ کرخې په اړه د حکومت رسمي موقف بیان کړ او زیاته کړه.
خط فرضي ډیورنډ یک مسئله تاریخي و یک دایره ملی بوده.
دی وی د ډیورنډ فرضي کرخه یو تاریخي مسله او ملي دایا ده او هیڅ حکومت داغه پاړه د پریکړه واک نه لري. په دې اړه تصمیم یوازې د کرخه دواړو خو ته د پروتو خلکو دی. خو د ډیورنډ فرضي کرخه په مطرح کولو سره پاکستان د نړیوالو ذهنونو د بدلولو هڅه کوي.
افغان حکومت په داسې وخت کې په دې اړه خپل دریځ اعلانوي چې د راپورونو له مخه پاکستان د ډیورنډ په کرخه د ازغن تار د لګولو کار پیل کړی دی. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاسنې دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني د چانسلر انګیلا میرکل سره په مشرقي اوکراین او افغانستان کې د روانې جګړې په ګډون په یو شمېر نړیوالو چارو خبرې کړې دي. پرون سپین ماڼۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ د جرمني د چانسلر سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د دغه معاملو په اړه د یو بل سره د نږدې همکارۍ او مرستې ژمنه وکړه او په دې رضا شو چې د یو بل سره به نږدې رابطه کې وي. دواړه مشران په لومړي ځل د مارچ په 12 نیټه په سپین ماڼۍ کې د یو بل سره ملاقات کړی و. په دغه لیدلو کې میرکل ویلي وو چې هغه په افغانستان کې د ناټو په میشن کې د جرمني د فوج برخې خستلو ته دوام ورکوي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سنگاپور له چارواکو سره ګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دغه اړه پرون مشال لیدو ته وویل چې د سنگاپور سفر د دې لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ډېره ښه تجربه لري او د افغانستان مرسته کولی شي. اشرف غني پرون په انډونیشیا کې و. هلته د انډونیشیا ولسمشر جوکو ودیدو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غني د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې په لن راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واستوي تر څو د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره انډونیشیا خپلې تجربې شریکې کړي. انډونیشیا ژمنه وکړه چې د افغان ښځو د صلاحیتونو د لوړولو ترڅنګ به افغان ځوانانو ته د ډیپلوماسۍ په برخو کې زده کړې ورکوي او په افغانستان کې به د اسلامي زده کړو یو مرکز پرانیزي. په قبایلي سیمو کې د فاټا سوپر لیگ د کرکټ په سیالیو کې د باجوړ په سپورټس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې دي. تیر دوه ورځو کې شپږ لوبې شوې دي چې پکې دوه لوبې مومن زلمی، یوه لوبه الحاج ایګلز خیبر او یوه لوبه باجوړ بلو ګټلې ده. پرون مشال ډیو سره د خبرو په وخت د سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شابودین خان وویل چې د لوبو د دې سیالیو سره به له قبایلي سیمو نړۍ ته د امن پیغام لاړ شي.
پکاره چې دغه سه مؤخره شی او زمنګ د پګراوند باندې دغه سه وخه دنیا د چې منګه دهشتګرنی او بلکې منګه رغمالیان یو زمنګ کې ټیلنت موجود دی کومګل چې مؤخرهټل یقین لرم چې د ټورنمنت پس منګ ته موخه ولا.
په دې سیالیو کې دوه لوبې د باران له کبله د یو پوانټ اخستو وروسته برابرې پاتې شوې دي او د درې مورزې لوبې نن کیږي. اروپایي ټولنې وايي د برسلز په غونډه کې نړیوالو مرستندویانو د شام لپاره د شپږ بلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د ادارې مشر کریستاس ستالیندس پرون وویل دومره مالي مرستو ژمنه د ستاینې وړ ده او د شپږ بلیون ډالر یوازې د 2018 کال لپاره دي. د اروپایي ټولنې د انتظام لاندې د دې کانفرنس موخه دا وه چې د شام د شپږکلنۍ کورنۍ جګړې په نتیجه کې د بېکوره شوو خلکو سره د مرستو ژمنې واخیستل شي او جګړې د سیاسي هواري لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا فشار ډېر کړل شي. د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د شامي حکومت او بغیانو ترمنځ په دې جګړه کې تر اوسه له 300,000 ډېر خلک وژل شوي دي او نور په میلیونونو بېکوره شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی دی په دې کې هیڅ شک نشته چې روانه ونې د شام په خان شیخون کې د کیمیایي برید تر شا د شامی حکومت لاسونه وو. پرون فاکس نیوز سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې ماسکو د کیمیایي وسلو له منځه وړلو لپاره خپل کړی لوست تجمن پاتې شي او نور د شام ولس ته دغه وسلو له خطره وځي. د شام په خانشیخون سیمه کې په کیمیایي برید کې لاتیا او ډېر کسان وژل شوي وو. په عین حال کې د امریکا د بارونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په روسیې غږ کړی دی چې د دغه یرونکي برید نه وروستو د اسد د حکومت سره د خپلو اړیکو په اړه یو ځل بیا غور وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12مه ماسکو ته ځي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات کوي. د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو د دې سفر اعلان کړی دی او ویلي دي چې دواړه وزیران به پر نړیوال امنیت، شام کې د امنیت په موضوع، شمالي کوریا، یوکرین او نورو یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې کوي. دا به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه روسیې ته د ټیلرسن لومړی رسمي سفر وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ټیلرسن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ملاقات کوي او کنه. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 پیسې غستل کیږي او په 1.6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 او په 1.25 یو یورو په 1.12 او په 1.14 د متحده عرب امارات درهم په 23.90 او په 29.10 د سعودي عرب ریال په 23.13 او په 23.50 او یو افغانی په یو روپی 450 او په یو روپی 550 او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 12، بنو کې 25 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا شاهین بنیری درته خبرونه وړاندې کوله او سراج ظهیر چې د موسم حال او د کرنسی بیا یې وړاندې کوله. په پاتې خبرونه کې له ما نجیب عامر سره اوري چې افغانستان وایي د ډیورنډ په کرخه له هیڅ چا سره خبرې نه کوي.
دا به ډېر ښه سوي وای چې د افغانستان رئیس جمهور په اول ورځ باندې دوی راوتلي وای دا موضوع یې ثبت کړی ورته ملل متحد کې او دا ویلي وو چې دا فرضي کرښه ده، تر اوسه پورې د دې فیصله نه ده شوې او دوی حق نه لري چې دا ارزن ته وغځي.
افغان خبریالان د پاکستاني مقامات سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دي. یو پاکستاني چارواکی وای
کوم د خلک چې راشي دا پریکټیکلی زموږ د مشرانو سره ملاو شي، ډیسکشنز وشي او دی دا واپس لګي یو ډېر کنستراکټیو او پوزېټیو رول پلی کوي چې دا کوم مس انډرستانډینګ دی چې لکه دا ختم شي دوه ملکونو مسکي.
سویلي وزیرستان ته ستنیدونکي کډوال لستونزو سره ټکوي. پېښور های کورټ د سرشمیرنې پروسه کې د کیلاش خلکو لپاره د ځانګړي خاني د ورکولو امر کړی.
کله دا سینسس فارمونه رالا دې کې مونږ وکړو نو زمونږ نوم پکې نه و. فلای یو ځانته یو قوم دی او یو ریلیجن دی. مونږ هایکورټ سره رجوع کړو او هایکورټ بیا پرون څه وشو
دا د یو کله شیغو په دې خبرونه کې د فاټا سوپر لیگ د لوبو حال هم درته درکو را سره اوسه. سمونګاک په میډیم ویو شپک سو یوي شو د انټرنیټ تلارې په مشال ډیو ټکې کم او د شي ک سمارټ فون لارې د ټیون ان د لارې هم زمونږ خبرونه په موبایل کې اوریدل شي. افغانستان ویلي چې د ډیورن کرخه یو ملي او تاریخي معاملې ده چې حکومت یې په دې اړه له هیڅ سره خبر نه دی کړی. پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته د وینا په وخت د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ویل چې حکومت په دغه معاملې د ولست د غوښتنو سره سم اقدامات کوي. نور تفصیل زموږ همکار یوسف خان زدران په دې رپورت کې دراوروي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان دولت د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان د سرغړونو په وړاندې غلی نه دی، بلکې ډیپلوماټیکو هڅو ته یې لومړیتوب ورکړی دی. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی د ډیورنډ پر کرخه د وروستیو ستونزو په تړاو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دولت او افغان ځواکونه به له دې وروسته هر هغه اقدام وکړي چې ملت یې غوښتنه کوي. ښاغلی مستغنی په دې اړه د افغان دولت رسمي دریځ بیان کړ. وایي پاکستان غواړي په دې اقداماتو د دغه هیواد پر وړاندې د نړیوالو نظر بدل کړي.
خط فرضی دیورند یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده.
دی وی د ډیورند فرضي کرخه یو تاریخي مسله او ملي داعیه ده او هیڅ حکومت داغه پاړه د پریکړې واک نه لري. په دې اړه تصمیم یوازې د کرخه دواړو خو ته د پروتو خلکو دی. خو د ډیورند د فرضي کرخه په مطرح کولو سره پاکستان د نړیوالو ذهنونو د بدلولو هڅه کوي. مونږ په مستانه ډول د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته ثابته کړي او دا هیواد اوس هڅه کوي چې په دې بحثونو عامه ذهنونه منحرف کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د راکټونو اولو یو ورخیزه تاسیساتو جوړولو د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ته د نه احترام په څیر سرغړونې کړې دي چې په هیڅ ډول موجه دلایل نه لري. افغان حکومت تیره میاشت د پاکستان د دغو سرغړونو په وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت لیک لیږلی و او اوس تمه لري چې ملګرو ملتونه به د پاکستان پر وړاندې یو پریکړه لیک صادر کړي. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان وروستي یو ورخیزه اقدامات او د دې کرښې په اړه د افغان حکومت چوپتیا په وروستیو کې د ملي شورا د غړو انتقاد لاندې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه اقدامات کړي او د پاکستان سرغړونې دغه هیواد کمزوري ښیي نه پیاوړی دریس. د افغانستان د ځمکو او اوبو په اړه د څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد بیوي افغان دولت د پاکستان د یو اړخیزه اقداماتو په وړاندې خورا ناوخته دریس اعلانوي په داس حال کې چې دا موضوع د هیواد دننه په تود بحث بدله شوې ده.
دا به ډېر ښه سوی وایي چې د افغانستان رئیس جمهور، د افغانستان رئیس شورا امنیت، د افغانستان رئیس اجرائیه په اول ورځ باندې دوی راوتلي وایي دا موضوع ثبت کړی ده او دا ویلي وو چې دا فرضي کرښه ده، تر اوسه پورې د دې فیصله نه ده شوې او دوی حق نه لري چې دا ارزن ته وغځي. دوه هفتې وروسته کله چې ټول ملت په دوام وجنګوه
د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی وی په دې اړه بحث بیا یوازې هغه وخت ممکن دی چې په افغانستان او د ډیورند کرښې دواړو خواو ته ثبات حاکم شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوهنیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
له افغانستان اسلام آباد ته ورغلی خبریالان وایي چې پاکستان او افغانستان دواړو لپاره دي چې د خپل منځي شخړو د هواري لپاره دي له خبرو اترو کار واخلي او د دواړو هیوادونو مطبوعاتو له هم په کار دي چې د اړیکو د خکولو لپاره د خپل برخې کردار ولوبوي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د پارلمان او مدني ټولنې د غړو یو پلاوی تیرونه هم اسلام آباد ته ورغلو چې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکولو. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله په دې رپورت کې دروي.
په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په بلنه د افغانستان د ژورنالیستانو یو 44 کسیزه پلاوی چې د ګل د ورځ راهسه د اسلام آباد په سفر دی مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوه ملکونو لا خپل منځي اختلافات خبرو اترو د لارې ختمول پکار دي او کابل او اسلام آباد د سیمې د امنیت لپاره په ګډه سره ګامونه پورته کړي. د ژورنالیستانو په وینا چې د دوه ملکونو ولسونو او مدني ټولنو غړو لا هم پکار دي چې یو بل سره خپل رابطې زیاتې کړي چې ورسره د تاوتریخوالي راکم شي. په کابل د پاکستان سفارتخانه یو چارواکی اختر منیر د ژورنالیستانو د اسلام آباد سفر په حق لوی چې مطبوعات د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې خې کولو کې کردار لوبولې شي او غواړي چې د افغانستان اولس د پاکستان په حق لا چې کوم منفي تاثر لري هغه را کم کړي.
بیسیک مقصد دا دی چې دوه ګاونډي ملکونو دي یو نیډ ډېر اهم رول پلی کولی شي زموږ کې کوم مس انډرسټینډینګ دی یا زموږ خلاف چې کوم کمپین کیږي یا چې کوم نیگیټیو پرسپشنز دي نو هغه کوم داخلو چې راشي دا پریکټیکلی زموږ د مشرانو سره ملاوي شي ډیسکشن زوشي او دی دا واپس لکه یو ډېر کنستراکټیو او پوزېټیو رول پلی کی شي دا کوم مس انډرسټینډینګ دی چې لکه دا ختم شي دوه ملکونو مسکی.
په پلاوی کې راغله د طلوع تلویزیون یو خبريال میراقا پوپل وایي
د افغانستان کې شرط مشکل را پیدا شي دی د فکر کوي د شاته پاکستان لاسته فهم دی لحاظ پاکستان سفارت یو سلسله پروګرامونه شروع کړي چې خو دی غوړی مستقیم اند خلک سره اړیکه ولري خصوصا د رسنیو سره ځکه دی د فکر کوي چې د افغانستان رسنۍ ښه تصویر د پاکستان په اړه نه پخښوي. د لاس څورلس کسیزه ډاله د افغانستان ژورنالستان دلته راغلی ده او دی مستقیما د پاکستان د سیاسي مشرانو سره د اقتصادي مسؤلینو سره د سیول سوسایټي او د ریپورټرانو د ټولنې سره دلته ګوري. د دې خبرې کوم څنګه کولای شو دغه ټینشن نشي د دواړو رابطو ترمنځ شته دغه د منځ ویسي.
په کابل کې د میوند تلویزیون اسرائیل ناصری وایي کده دواړو ملکونو رسنۍ په اخلاص سره خپل کار وکړي او د یو بل پر ضد منفي راپورونه خپرولو نه ډډه وکړي نو د افغانستان او پاکستان پاکستان د اولسونو ترمنځ زړه بداوی کې تر څه حد کمې راتللې شي.
رسنۍ په مثبت مسایلو باندې توجه کوي، رسنۍ هغه کار کوي چې واقعا هغه څه چې د خلکو د نږدېوالو لپاره کار کوي، یعنی د دې لپاره کار کوي تر څو روابط ښه شي، نه روابط خراب. سبا په نش ډیر تاثیر گزار دی او زه دې ته هم هیله مند یم چې ان شاء الله افغاني رسنۍ پاکستاني رسنۍ هم وکولی شي چې په مثبت برخه کې فعالیت لري تر څو وکولی شي هغه مینه چې په خوانه د دې دوه دوست همسایه مسلمان هیوادونو ترمنځ هغه لا مماسي پات شي، لا هم زیات شي.
د ذکر دا چې د افغانستان د پارلمان د مدني ټولنې او د خبريالانو یو پلاوی تیره اونۍ هم اسلام آباد ته راغلی وو چې مقصد یې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کول او د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتول وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
خو شایو کال تیریدو وروسته هم حکومت د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن مشر یا ډایرکټر جنرال نه دی ټاکلی. د مخالفو ګوندونو مشران تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل خوښي سیاسي کس ټاکل غواړي، خو صوبایي حکومت دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه له پېښور زموږ همکار شبیر جان رپورټ لري.
دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا درې کال وړاندې جوړ کړی شوی احتساب کمیشن د تیر یو کال نه مستقل یا پوخ مشر یا ډایرکټر جنرال نه لري. تیر کال فروری میاشت کې د هغه وخت د یاد کمیشن مشر جنرال ریټایرډ حامد خان د حکومت لخوا د دوی په کارونو کې مداخلت په تور استعفا ورکړوا، ولې د هغې وروستو خو شو د یو کال تیرېدو وروسته هم د دې ادارې پوخ مشر یا ډایرکټر جنرال نه دی ټاکل شوی. د دې په جواب کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو او پارلمان مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته وایي دا خیبر پختونخوا صوبائی احتساب کمیشن 2015 کې هم د پاکستان تحریک انصاف کون د مدنیاتو صوبائی وزیر یولا اپریدی د بډ رشوتونو په تور کې نیولې وو چې ورستو بیا خوش هم کړی شو. نوموړی په صوبائی حکومت او وزیر اعلی خیبر پختونخوا باندې تورونه لګولي چې دا کمیشن هغه ذاتی کمیشن دی او د سیاسي مخالفینو په نښه کولو لپاره جوړ کړی شوی دی، نه چې د انصاف ورکولو یا کولو.
بلخوا
دغه تورونو په جواب کې د وزیر اعلی مشیر عارف یوسف وایي
دا چې صوبائی احتساب کمیشن 2015 او 2014 کې د سه اهلکارانو په ضد د بډو رشوتونه انکوایریانې یا پلټنې کړوې، ولې روان 2019 کال کې لا تر دې دمه د چا په ضد هم پلټنې نه دي شروع. بلخوا څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پاکستانی مطبوعاتو ته په خپله وینا کې دا منلې وه چې د خیبر پختونخوا صوبائی احتساب کمیشن هغه شان کار ونه کړی شو څنګه چې د دوی سوچ و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیخي په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک. د سویلی وزیرستان بې کورشوی مسعود وایي د دوی خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، خو د اسانتیاو د نشتوالي او په ترانزیت پوینټ د عملی د لږې شمېرې له کبله د ډېرو ستونزو سره مخ شوې دي. په دې اړه سیلاب مسعود د بې کورشو خلکو چارواکو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رستولی.
د سولې وزیرستان مسعود قبایلیانو د واپس لږداولو په آخري مرحله کې شي. هره ورځ په زرګونه قبایلیان د ملک د مختلفو سیمو نه د خیرګي ترانزیت پوینټ ته رارسېږي. دلته په دا قبایلیان ستېرېږي. د مخشنی ایجنسی کونسلر سعید انور مسعود نه وار وایي.
قبائلی
آیت اللہ یائی
خاندان و چاغا پتیر لاس کسان بنے مشتبل بولا تھا انتہائی مشکلات دے مزا ور کی جن کے سجون کافی سم انتظامات نشتا دا یہ چے دتو سی دنی سر درا خال کے جون نشتا دا جل ور سدیا وا پاسر واٹ سو بالکل زمین اور کلائن نشتا چے خپل انٹری و کر دے ور چنے باہر پرولی نہ بندے دا غرمت انو سکرا دے
یو بلکا بلی شمس الدین زیاتوی چے دے قرانو دے اندراج پ وقت سخت سپکے سپورے را باندے تیری جی دے ٹرانزٹ پوائنٹ وک دارون مو بخی انسانون ها نشمیری
یعنی نا چیمتا ده پرشوال تاریکا نشتا نفریش دی بحار تا پویه بنا ملاوی دی ده غاسن کلا یوی ونخوتا کلا بل ونخوتا پر مزدگار پر نسی آخرین سیلا وقتی دی چه بدان آباد خونه کی جیه چه یعنی نا غا باند شو بیا و پاس رو بود چی بی
ده دغو کا بلیانو ده مشکلاتو نامی چه پا پیشاور فاتا سکرٹریت کشی ده ایف دی ایم ای ستر مشر خالد خان خبر کا آغوی سوویل وار وی زنه
پتا دا چی التکی خوبا ویزا کا چی مونگا اس دی وقتی پا فاسٹ پیس پانی ری ریٹرن شروع کرے دیکھ نو زگور مطلب تکو ما پولٹیکل ایڈمنسٹریشن سر ما دل تخفل زمونگا ایجنسی کوارڈنیٹر چی دی اگا ہم سو سکور ما غنطا پوس کو ما چی دا دغل تکی دا مسئلہ سا دا خلق والی دمرا لکر دی چی کم دا ڈی ریجسٹریشن دی یا دا ریٹرن فسیلیٹیشن کارڈ چی ورطا ورطا والی دمرا ڈیلے دا
دغو کا بالیانو غشتنا وکرلا چی سرکار دی دی دوی دی پارا دی واپس لش دولو نتا نورا وغز سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنگشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چہال
نہ ملا چولے بد لگی کنا
نو پدا سکے واگداران سے کبھی
30,000 روپے پر منتھ
پر ہر سربیرا ہلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن را گئے
دوی دا سولے لپیغام سر را گلی
دا ہنر لار تشدد نلری لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
هارون باچا هنری گڑے خبرونه تاسو په سلورو بجو اوریدئ شئ یو هنرمند به پکې میلموي د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ د پېښور های کورټ حکم کړی چې په چترال کې میشته کیلاشانو د سرشمیرنې لپاره دی د سرشمیرنې یا سنسس په فارمونو کې یو بېله خانه جوړه کړل شي په دغه اړه د کیلاشیانو لخوا په های کورټ کې تر دې وړاندې یو درخواست جمع کړل شو د سرشمیرنې د ادارې چارواکي وایي چې د دغه حکم د عملي کولو لپاره به د لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره خبرې کوي له اسلام آباد د مشال لړیو خبریاله رفعت انجم نور حال درکوي
د کیلاش مذہب سره تعلق لرونکو په پاکستان کې ډیر وخت پس کې دن کې سرشمیر نفارم کې کیلاشی مذہب خانه پر شاملې دو پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې وو د سنا پچ د پیښور های کورټ د کیس اوریدنه وکړه او د شماریاتو ادارې ته حکم ورکړو چې چترال هغه علاقو کې چرته چې لا سرشمیر نه ند شوي نو په دوی مرحله کې د پفام کې دوی لپاره خانه شامل کړئ شي درخواست کوونکي رحمت وزیر مشال لړیو ته وویل چې د سرشمیر نفارم کې د پاکستان ټول اقلیتونو لپاره خانه شته خو دلته د کیلاش مذہب قانون کو د اوسېدو باوجود دوی لپاره هیڅ وخانه نه ده شامل شوی.
موږ 4000 خلک یو، موږ اوسېګو د چترال کې رامبور، بومبریت او بیرې درې ویلیز دي، هغه کې موږ اوسېګو. کله د سنسس فارمونه رااله هغه کې موږ وکټو نو زمونږ نوم پکې نه و. خلای یو ځانته یو قوم دی او یو ریلیجن دی. څنګه چې د پاکستان کې نور قومونه دي، هندو شو، سکھ شو، عیسائی شو، مسلم کمیونټی دی، دا دې نوم پکې راغلی و نو موږ ځانته یو شناخت لرو. هغه بیک گراؤنڈ باندې موږ هائی کورٹ سره رجوع کړو او هائی کورٹ بیا په شروع شو.
بل خو د شماریاتو ادارې چارواکي حبیب الله خټک مشال لري ته ویل چې د ملک په زیاتره برخو کې سرشمېرنه شوې ده، نو اوس که یوازې چترال کې لاشان شامل وي نو په دې د نورو علاقو کې اوسېدونکو کې لاشانو لخوا اعتراض هم راتلی شي. د په وینا چې د هائی کورٹ فیصله به اعلی چارواکو ته وړاندې کوي چې د هغې پس داسې فیصله راتلو وروسته به حکم عملي کولی شي.
چترال کې به وکړو، دا کیلاش والا چې چرته کراچۍ کې پاتې دي، یا لاهور کې څوک کی، پېښور شهر کې څوک وي، هغه به کوم ځای نه موږ راوالو ډیټا، هغه خو آلریډی کور شوی دي کنه دا علاقې خو فرض کړ چې هایر اپ ایگری شي نو چترال کې به کور کیږي، لیکن نور ځایونه کې به مسئلہ ای کنه. سبب دي خلک وایي چې نه جی موږ خو دونه پاپولیشن دی او تاسو موږ ته دا پاپولیشن راکړی دی، نو سبب جسټیفای څوک کوي.
د دې نه وړاندې سکانو هم د سرشمېرنې په فارم کې د دوی لپاره خانه پنه شاملولو په پېښور هائی کورټ کې درخواست جمع کړې وو، چې پس هم عدالت په فارم کې د سکانو خانه شاملولو حکم ورکړی وو. په ملک کې د روانې سرشمېرنې 2018 دویم مرحله به په 25 اپریل شروع کیږي، چې پکې به چترال سیمه هم شامله وي. د حکومت لخوا جاري کړی شوی شیډول تر مخه د سرشمېرنې په لومړۍ مرحله کې د ملک په 1 ضلعو کې په 2 ضلعو کې سرشمېرنه شوې، په پاتې 5 ضلعو کې سرشمېرنه به په دویم مرحله کې کیږي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز. اوس هم د هغو ملګرو لپاره ریپورت لرو چې د سپورت سره علاقه لري او خاص کر کرکټ ډیر خوښیږي. قبایلی سیمو کې د فاټا سپر لیگ په نوم د کرکټ په سیالیو کې په باجوړ سپورتس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې دي. د درېمې ورځې لوبه به نن کېږي. تر اوسه دوه لوبې مومن زلمی، یوه لوبه الحاج ایګلز خیبر، یوه لوبه باجوړ بلیو ګټلې ده. د شانواز ترکزی په ریپورت کې په ډېره نور تفصیل اوریدل شي.
د قبایلی سیمو د کرکټ د سیالو چې فاټا سپر لیگ ورته ویل شي په باجوړ سپورټس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې. ولې د درېمې ورځې لوبې به نن شروع کیږي. په یاد کمپلیکس کې هر ورځ درې لوبې کول شي چې د باجوړ کرکټ لوبډلې نه علاوه د محمدو او خیبر ایجنسی کرکټ لوبډلې هم دې ځای ته لوبې له راځي. د سیمې لوبغاړو په یاد سپر لیگ یا سیالو ډېره خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې د داسې سیالو وروسته به د فاټا نه د امن پیغام نړۍ ته لاړ شي. حیات عالم د پاکستان قومي کرکټ لوبي د انډر 19 یا لنولسو کم عمر لوبغاړي دي او وی ویل
ما خو در سره ټوره کړی دي 19 کې مې بنگلاديش ته کړو، سریلانکا ټور مې کړو، اوس پاکستان ایک لوبي کم، د زمبابوي ټور مې وکړو الحمدلله، اس بي ال ډپارټمنټ سره غویم کوم او با جوړیان لپاره دلته راغلی. ډېر خلک ویل چې باجوړ کې گیم مکوي ځکه چې مخکې گیم وشي نو اګه درک درشم، خو دا خلکو رایه غانی دي او زه خپل عزت لپاره دلته راغلم.
په یاد سیالي کې د باجوړ بلیو کرکټ ټیم په نوم د لوبډلې مالک یا سپانسر حاجی بهادر وویل چې دا ویل ډېر وخت خواهش وو چې په قبایلی سیمو کې همدا شان لوب شروع شي چې پکې ځوانان د ژوند مثبت اړخ ته لاړ شي.
خپل ټیم سره دا د عہد کړی دی چې تاسو زما ملګرتیا کوي، گیم ګټل پتا سو دي، سپورټ کوم هم زه، چې هر قسمه مسؤلیت تاسو ته ان شاء الله زده کوم. موږ له مختلف زما سره خپل ملګری دي، اغه ولا مختلف انعامات اعلان کړی دی د صلی الله وسلم زید لپاره.
پرونې لوبله د باجوړ ایجنسی د پارلمان غړي شهاب الدین خان هم ورغلی او هغه مشال ریډیو ته وو ویل
په کار چې دغه سي مؤخره شي او زمونږ د په ګراوند باندې دغه سي وخه دنیا ته چې مونږه د شتګرنی او بلکې مونږه رقمالیان یو، زمونږه کې ټیلنت موجود دی کوم له چا مقرره کړل، یقین لرم چې د ټورنمنت په پسو به مونږ ته موقع ولا.
پرون او تیر ورځ شپږ لوبې شوې وي چې په دوه لوبې محمد زلمی، یو لوبه الحاج ایګلز خیبر ایجنسی او یو لوبه باجوړ بلیو ګټلې و. ولې دوه لوبې د باران لوجه د یو یو پوینټ اخستو وروسته برابرې پاتې شوې وي. شانواز ترکزی، مشاد ریڈیو، خار باجوڑ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہار لنہو، دا ما خام ترش پگو.
استوديو د غړېستان خای چې په پیښور کې د محل ټیک د غرمې 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیرې تاسو ته د محل لن خبر نه وړاندې کوي.
د دې وخت مهم خبرونه. افغانستان ویلي دي چې د ډیورنډ کرښه یو تاریخي او ملي معامله ده چې حکومت یې په اړه د هیچ چا سره خبرې نه دي کړې. دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې یو خبري غونډې ته کړې دي. پاکستانی چارواکو په دې اړه لاسنه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني د چانسلر انګلا مرکل سره په مشرقي یوکرین او افغانستان کې د روانې جګړې په ګډون په یو شمېر نړیوالو چارو خبرې کړې دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. اشرف غنی پرون په انډونیشیا کې وو. په قبایلی سیمو کې د فاټا سپر لیگ د کرکټ په سیالیو کې د باجوړ په سپورټس کمپلیکس کې شپږ لوبې سرته رسیدلې دي. دوه لوبې مومن زلمی، یوه لوبه الحاج ایګلز خیبر او یوه لوبه باجوړ بلو ګټلې ده. د درېمې ورځې لوبې نن کېږي. اروپایي ټولنه وایي د برسلز په غونډه کې نړیوالو مرستندویانو د شام لپاره د شپږ بلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ادارې مشر پرون ویلي دي چې دومره مالی مرستو ژمنه د ستاینې وړ ده او د شپږ بلیون ډالره یوازې د 2019 کال لپاره دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي دي په دې کې هیڅ شک نشته چې روانه ونه د شام په خان شیخون کې د کیمیایي برید تر شا د شامی حکومت لاسونه وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل په 12 ماسکو ته ځي او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به ګوري.
شاهین بنری درته د دې محلن خبر نه وړاندې کول. کر سره پاتې شوې په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. خو رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رفعت انجم نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او هند خپل منځي اختلافات او امریکا هم فکرمند کړي دا. امریکایي انتظامیه پاکستان هیڅ خړې په اړه تشویش ښکاره کړي دي او ویلي دي چې دا شخړه نور هم زیاتې دي شي، خو امریکا به د سلوي پیښې رامخکېدو انتظار نه کوي بلکې په خپل به په مذاکراتو کې برخه اخلي. اداري وایي چې د خیالاتو څرګندونه ملګري ملتونو کې امریکایي سفیر نیکی هیلی یو میاشت لپاره د سلامتي کونسل چوکۍ سنبالولو پس په خبري غونډه کې کړي. اداري زیاته وایي چې نیکی هیلی ویلي چې موږ د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کې کمی تلغواړو او موږ ته په دې کې فعال کردار لوبول پکار دي. د جنوب ایشیا دو غټو ملکونو ترمنځ ښه اړیکې راوستلو لپاره به د ملګري ملتونو نور ادارې هم خپل کردار ادا کوي. اداري په وینا چې د پاکستان خارجه چارو مشر دا بیان ستایلی او د امریکا د پاکستان هند تعلقات ښه کولو هلو ځلو یې تعریف کړی. اداري لیکي چې دا خبر له ټولې نړۍ وړاندې ده چې پاکستان هند سره مذاکرات او ښه تعلقاتو هیله لري او پاکستان غړي چې د سیمې امن او ثبات د پاکستان او هند ښه اړیکو سره تړلې دي. نو دې لپاره ضروري ده چې د دې مسلو حل په وخت راوستل شي. اداري وایي چې بل خوا هند په خپل روایتي د ضد عادت ولاړ دی او پاکستان سره د شخړو هوارولو لپاره د امریکې د ثالثه کرداري رد کړي. اداري اخره کې وایي چې هند به په دې خبر ځان پوهول وي چې پاکستان هند ښه تعلقات د سیمې لپاره لازمي دي. هند له خپل ضد پر ځای د امریکا په ثالثه کردار غور کول پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سخت حفاظتي ګامونو داوو کولو باوجود د چهارشنبې په ورځ د لاهور په بیدیا روډ د سرشمیرنې عملی په ګاډي حمله کېدل یوه لویه پیښه ده. د سینې چې دا ښکاره کېږي چې د پاکستان سلامت، امن او استحکام خلاف د دښمن قوتونو کې څه کمی نه دی راغلی. ادارې وایي چې په دې پیښه کې څلور امنیتي اهلکارانو په شمول شپږ کسان وژل او 19 کسان زخمي کېدو پس دا خبره ضروري شوې چې حکومت او امنیتي ادارې دې په خپله کړنلاره بیا نظر واچوي چې دا شنزر به از اور د فساد عملیاتو نه بچ شوي او پټ شوي عناصر په مکمله توګه ختم کړی شي. ادارې زیاتوي چې په ملک کې تقریبا 19 کال پس سرشمیرنه روانه ده او دا محفوظ کولو لپاره د پوز اهلکاران هم په ګڼ شمېر کې دي لپاره ټاکل شوي. وسلوالو یو خوا که پوز په نښه کړو نو بل خوا یې سرشمیرنه ناکامه کولو لپاره د ویرې فضا پیدا کولو کوشش هم وکړو. ادارې په وینا چې پاکستان صدر وزیر اعظم او د پوز مشر د دې پیښې غندنه کړې او ویلي چې د نور سخت حفاظتي ګامونو تر لاندې به سرشمیرنه د معمول مطابق جاري وي. ادارې اخري کې وایي چې داسې قسمه کاروایان د افغانستان نه راتلونکي وسلوال کوي. ضرورت د دې خبرې ده چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیس سنبالولو نظام مضبوطولو لپاره سفارتي هلې ځلې دې تیز کړي شي او کابل حکومت دې د هند استعمال نه بچ کړي شي او نړیواله ورورولي دې فعال کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا مشال ریډیو دا وستر تھا دا نړیوالو رسنیو مهمه پیښه دراورو. هیومن رائټس واچ وای په پاکستان کې د 2015 تر 2015 کال پورې په غنو تعلیمي ادارو وسلوالو بریدونه تر سره کړی چې حکومت یې تر اوسه کار شمیره نه خبره کړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي استرالیا ته د افغانستان د ولسمشر په دوره کې د افغانانو په اړه خبرې نه دي شوې چې په زور د استرالیا نه افغانستان ته ولېږل شول. د دواړو مقالو مهمه برخه
ہیومن رائٹس واچ پخپل یو لیکنه کې وای په پاکستان کې په تعلیمي ادارو بریدونه دوام لري چې دغه سره نه یوازې په تعلیمي پرمختګ بد اثر پریوزي بلکې دغه زده کوونکي د تعلیم له حق محروموي. د پاکستان حکومت تر اوسه داسې سشمیره نه د خبره کړې چې په دغه هیواد کې په څومره تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه ترسره شوي دي او پکې څومره زده کوونکو ته مرګ ژوبلا اوخته. خو د نړیوال ټیرریزم ډیټا بیس تر مخه د 2005 نه تر 2015 سم کال پوری په پاکستان کې په تعلیمي ادارو 1,758 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې پکې 392 کسان وژل شوي او 340 نور ژوبل شوي دي. هیومن رائټس واچ د هغو سکولونو شمیره راخسته ده چې پرې وسلوالو ډلو بریدونه کړي دي او د دغې له امله بیا په یو شمېر سیمو کې کورنۍ خپل بچي د سکولونو نه وباسلې دي. دغه حملې نه یوازې په سکولونو بلکې په کالجونو او پوهنتونونو هم شوي دي. په ځینو سیمو کې په سکولونو پردې هم حملې شوي دي چې په دغو کې امنیتي عسکر میشت وو او ځینې بیا په ټولنه کې د ویرې خورېدو په غرض هم ترسره شوي دي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د آسترالیا وزیر اعظم مالکم ټنبول د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي. د دواړو ملکونو مشرانو د اقتصادي پرمختګ پروژې هم لاسلیک کړې دي. خو ولې آسترالیا ته د ولسمشر غنی په دوره کې د هغو افغانانو په اړه څه خبرې نه دي شوي چې له دغه هیواده بیرته افغانستان تا ستانه کړل شوی دی. افغان ولسمشر ویلی د هغو افغانانو په اړه له آسترالیایي چارواکو سره خبرې نه دي کړې چې د دوی د خوخي خلاف بیرته کابل ته لیږل شوی دي. د آسترالیا حکومت په بیا بیا دا ویلی دوی داسې هیڅوک هم افغانستان ته نه دي لیږلي چې ګینه ژوند به د خطر سره مخ شوی وي. د آسترالیا حکومتي چارواکي وایي کچېره په افغانستان کې د هزارو ژوند له خطر سره مخ ته نو باید چې نور سیمو ته کډي وکړي او یا هم کابل ته ولاړ شي چیرته چې لوړاندې ناګڼ هزارګان ژوند کوي. د ولسمشر غنی د دورې په وخت په کینبرا کې ګڼو هزارګانو د هغه خلاف مظاهرې هم کړې دي. دغه هزارګان وایي د دوی ځینې ملګري چې بیرته افغانستان ته ولېږل شول ژوند یې اوس ته لا نور خطر سره مخ شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
دا مشال ریډیو دا اوس هم یو بل رپورټ. د امریکا ولسمشر وایي په سوریا کې وروستي برید د ده نظر د سوریې د رژیم په اړه بدل کړی دی. د شنبه په ورځ د سوریې په ادلب ولایت کې په هوایي برید کې په لسګونو کسانو وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده. خو د مشق او مسکو ویلې دي چې الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره وشته ده. تفصیل د احمد شیبرنه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه برید چې ویل کېږي په کیمیاوي وسلو شوی دی بشریت ته توهین وباله. په دې حمله کې چې د سیشن بی په سهار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ تراویا ډیر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. ډونالد ټرمپ تیره ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا سره ګډې خبري غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوې بمباري د زغم نه ده او د ده نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریه کې د ده تګلاره بدله کړي د وویل چې تاسو به وګورئ. د خان شیخون په سیمه کې په بمباری کې اکثر تلفات ماشومانو او ښځو ته اوښتي دي. د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومانو پرونی برید پر ما ډېر اغېز کړی دی. خورا زیات دا ډېره وحشیانه حمله وه. ډېره زیاته چې ما ولیده تر دې بتره کېدای نه
شي.
امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. خو د سوری حکومت او د هغې ملاتړي روسیې ویلي دي چې جنګي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي. د دې پیښې په ارتباط امریکا، بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه. خو پر دې مسودې د دې لپاره رای وانخیستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارووا وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده. زخروه زیاته کړه چې دا مسوده د سوریه پر ضد ده چې ممکنه و له هغې سره په سوریه کې شخړې نورې هم زیات شي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تسک ویلي دي چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤول د سوریه رژیم دی او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلي شي.
دا مشال ریډیو دا
د تاجکستان یو لوړ پوړی چارواکی ویلي هیواد د افغانستان د شمالي او شمال ولایتونو لنا امن کېدو څخه اندېښمن دی. دغه چارواکی وایي یو بهرني هیواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې وسلوال مخالفین پیوړي کړی دي. که څه هم د تاجکستان د امنیت ادارې دغه افسر د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د دغه هیواد رسنۍ او څېړونکي په دې باور دي چې هدف به روسیه وي. زموږ همکار فریبا ظاهر په دې اړه نور حال درکوي.
د افغانستان د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د ناامنه کېدو په اړه د دوشنبه اندېښنې وړاندې هم مطرح شوې دي، خو په دې ناامنیو کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا په اړه د تاجکستان اندېښنه نوې ده. د تاجکستان یو لوړ پوړی امنیتي مقام د جمعې په ورځ ویلي چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي د افغانستان په شمالي برخو کې د حکومت مخالفو توندلارو ډلو په تیره بیا طالبانو ترمنځ همکاري لا ډېره کړي. میر علي رازقوف د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویل چې د یو بهرني هیواد استخباراتي کارکوونکو په افغانستان کې توندلارو ډلو سره لیدلې دي. دی وایي په 2014 کال کې د یو بهرني هیواد د ځانګړو خدماتو یو شمېر استازو د افغانستان اسلامي جمهوریت خاورې ته غیر رسمي سفر کړی او هلته یې د هغو تروریستي ډلو له قمندانانو سره چې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، سرپل، جوزجان او فاریاب کې دي لیدلې دي. د تاجکستان دغه امنیتي مقام وایي یو بهرنی هیواد حتی د افغانستان له جنوب څخه شمال او شمال ختیځ ته د وسلوالو په انتقال کې هم رول لري او غواړي د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د ګډو پولو درلودونکو ولایتونو کې د مذهبي توندلارو شمیر ډیر کړي. رازقوف د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په هغه هیواد کې د رسنیو او تحلیلګرانو باور داده چې د ده هدف روسیه ده. د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه یو خبریال مومن احمدی وویل
اشاره این مقام تاجیکستان این بود که یک
دی وای دغه تاجک مقام اشاره دا و چې یو استخباراتي سازمان غواړي له نورو ډلو لکه جماعت انصار الله، حرکت ترکستان، د ازبکستان اسلامي حرکت له طالبانو ډلو سره یو ځای کړي. یعنی کله چې اشاره طالبانو ته کیږي د لویدیځو چارواکو وروستیو څرګندونو او له طالبانو سره د اړیکې په برخه کې د روسیې اعتراف ته پکتو داسې انګیرل کیږي چې د دې مقام هدف روسیه ده.
روسیه بیشتر اشارهش سوی روسیه است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم نه غواړي د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو په ډېرېدو کې د روسیې پر احتمالي رول خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دی وایي له بده مرغه په داسې مواردو کې زه د ویلو لپاره څه نه لرم، ځواب نه لرم او په دې اړه مې معلومات بشپړ نه دي چې ځواب ووایم. تاجکستان د افغانستان له تخار، بدخشان، کندوز او بلخ ولایتونو سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه څلور سره ولایتونو په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د ډېرېدو شاهد دي. حتی د کندوز ولایت دوه ځله د طالبانو لخوا ونیول سو، خو حکومتي ځواکونو بیرته تر شا کړل. اوس هم د دې ولایت تر ټولو مهمې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو ډلو د پیاوړتیا څخه د روسیې هدف څه دی؟ مومن احمدی د تاجک کارپوهانو له قوله وایي مسکو په دې کار سره د منځنۍ اسیا هیوادونو غوښی څول هغه څخه امتیاز واخلي.
روسیه میخواد تاجکستان شامل اتحادیه ګمرکی شوهد کی درون قبلا
روسیه غواړي تاجکستان په هغه ګمرکی اتحاد کې ورګړ سي چې قزاقستان، قرغیزستان او روسیه ته نور نږدې هیوادونه چې د پخوانی شوروي اتحاد اړوند وو په هغه اتحاد کې شامل دي. تاجکستان په څو دلایلو چې وایي دغه اتحادیه د دوی د اقتصاد لپاره تاوان لري له شاملېدو ډډه کوي او دا کار ځنډوي. اوس ډېری کارپوهان فکر کوي چې د نورو هغو لویو اهدافو ترڅنګ چې روسیه غواړي له طالبانو یې ترلاسه کړي، یو هدف هم دا دی چې غواړي د توندلارو ډلو په راټولولو سره د تاجکستان په څېر د منځنۍ اسیا پر هیوادونو فشار وړي او هغوی تل د ویر په حال کې وساتي او ووایي چې که زه تاسو له دغو ډلو ونه ساتم ستاسو هیواد به له خاورو سره سم سي. افغان لیکوال او سیاسي کارپوه سنجر سهیل هم ورته نظر لري.
با توجه به گسترش و افزایش رابطه بین
ارتش پاکستان و ارتش
د پاکستان او روسیې د پوځونو ترمنځ د اړیکو پراخېدو او په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر روسی جنرالانو په حضور کې د روسیې او پاکستان پوځونو ترمنځ پوځي مانور ته په پام سره او هم د خورا پرونو پر اساس چې وای وسلوالو طالبانو ته وسله پیسې او نور امکانات ورکړل سوي دي، داسې ښکاري چې روسان کرار کرار په سیمه کې یوې خطرناکې لوبې ته ورننوځي او د توندلارو مذهبي ډلو په ملاتړ سره هڅه کوي هم د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو وویروي او خپل حضور پیاوړی کړي او هم په افغانستان کې امریکا او د ناتو متحدینو ته ستونزې جوړې کړي. روسیه وړاندې دا ډول باورونه ناسم بللي وو او په خپله هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځو سیمو د نامنیو له کبله اندېښنه ښودلې وه، که څه هم مسکو دا مني چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکه نیولې ده، خو وایي هدف یې دا و چې دا ډله وهڅوي څو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې بهیر سره یو ځای سي. ټاکل سوی شاوخوا لس ورځې وروسته روسیا د افغانستان د سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. مسکو ادعا کوي چې د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې بهیر ګړندي کول دي، خو یو شمېر کارپوهان د مسکو د غونډې نتایجو ته د شک په سترګه ګوري. لیکوال او تحلیلګر سنجر سهیل وایي د مسکو غونډې د اصلي اړخونو له حضور پرته جوړیږي، نو پایلو ته یې خوشبیني نسته. تر دې وړاندې کله چې مسکو له طالبانو سره خپله مستقیمه اړیکه تایید کړې وه، کابل په کلکه غبرګون وشود. په افغانستان کې هم انګېرنه دا و چې روسیه د طالبانو په وسیله غواړي داعش وسلوال وځپي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا یوه میاشت مخه د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي وو چې ښه دا ده چې د سیمې هیوادونه د داعش وسلوالو د ځپلو لپاره د کابل له ادارې سره همکاري وکړي، نه له طالبانو او نورو توندلارو ډلو سره چې د افغان دولت په باور دا دواړه د یوې سکې دوه مخه دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د ازبکستان ولسمشر د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه. شوکت میرزایف چې نن هم په مسکو کې دی، پرون یې د روسیې د سفر په لومړۍ ورځ د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. دغه دواړو مشرانو د افغان لانجې د هواري یوازنۍ لاره روغه جوړه وبلله. د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې تمه ده راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي او په هغې کې د ازبکستان استازي هم برخه واخلي. تفصیل د احمد شیبا.
ازبکستان د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د روسیې د دوه ورځني سفر پر مهال دا خبره وکړه. میرزایف پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل:
خوشحاله یم چې دې ته اشاره وکړم چې موږ د مهمو موضوعاتو په اړه چې په اجنډا کې وو سره ورته نظر درلود. موږ د افغانستان وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړه. زموږ غښتلی باور دا دی چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نه هواري، یوازینۍ لاره د ملګرو ملتونو په لارښوونه سیاسي حل لاره ده. ازبکستان د روسیې د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغانانو د شخړې لپاره د لارو چارو د موندلو لټه کوي، چې د اپریل په سما با په ماسکو کې یو لوی غونډه پر دې مسالې جوړه
شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روغې جوړې پر مسلې ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل: هر هیواد چې د افغانستان په سوله کې مرسته کوي هغه ستایو، په تیره بیا د ملګرو ملتونو مرسته. خو دا مسله تر اوسه روښانه نه ده چې د ازبکستان ولسمشر دا موضوع تر څه پورې یاده کړې ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا او دولت د دې هرکلی کوي چې ملګري ملتونه ملګریتوب وکړي. په دې کې شک نشته چې دا د هیواد په خیر ده، خو دا خبره چې د ازبکستان ولسمشر ولې دا مسله مطرح کړې ده، په کوم نظر یې مطرح کړې ده او په کوم ډول یې مطرح کړې ده، له هغې خبر نه یو.
روسیه په تیرو نږدې درې میاشتو کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره دوې غونډې جوړې کړې. په لومړۍ یوې کې د پاکستان او چین استازي وربللي وو چې افغانستان ته یې بلنه نه وه ورکړې. په دویمې یوې کې د ایران او هند استازو هم برخه لرله او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو نسبتا ټیټ رتبه مسول برخه پکې واخیسته. د اپریل د 14 نیټې په غونډه کې تمه وه چې د امریکا په ګډون د منځنۍ اسیا د 500 هیوادو استازي، د افغانستان، ایران، چین، پاکستان او هند استازي هم ګډون وکړي. امریکا ویلي دي چې د ماسکو غونډې ته به استازي ونه لیشي، خو د روسي رسنیو په وینا تر دې غونډې دوه ورځې مخکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له روسي چارواکو سره په ماسکو کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش.
په سرینګر کې د محمد یعقوب شیخ په نوم د موسیقۍ یو استاد په لومړي ځل نجونو ته د تصوفي یا صوفي موسیقۍ زده کړې پیل کړې او لسګونه نجونې یې روزلې دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي دا کار اسانه نه و، پوځ او ولس دواړو یې مخالفت کاوه، خو د موسیقۍ استاد وایي دا کار ورته د عبادت په څیر ښکاري. په دې اړه پام وکړئ یو چمتو شوی راپور ته لوي د میروز. د فرانسې خبری اژانس د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د تصوفي موسیقي په اړه یو مطلب خپور کړی چې په کې راغلي سو کال وړاندې چې تنکۍ پیغلې شبنم بشیر کله په لومړي ځل د کلاسیکي تصوفي موسیقي زده کړې پیلولې، نو په پټه به سندرې ویلې، ځکه چې د کورنۍ په نارینهو کې یو هم دې تازر نه و چې د شبنم هنر دې ومني. په کشمیر کې تر لسګونو کلونو پورې نارینهو په موسیقي راج کړی، خو اوس داسې نه ده. د 14 کلنې شبنم استاد محمد یعقوب شیخ وای په یاد سیمه کې د یوې نجلۍ لخوا د کلاسیکي تصوفي موسیقۍ لومړی پلونه ایښودل شوی دی. شبنم د فرانسې خبری اژانس ته کیسه کوي او وای دوه میاشتې خپلې کورنۍ ته زارۍ وکړې چې د موسیقۍ زده کړو ته دې پرېښودل شي. وایي پلار یې ورته په دې شرط اجازه ورکړه چې د هغې د سکول زده کړې به نه اغېزمنې کېږي. اوس شبنم د څلورو نورو جونو او د 14 کلن هلک سره یو ځای په یو ګروپ کې د موسیقۍ زده کړې کوي. اژانس لیکي په کشمیر کې له کلونو راهیسې زرګونه خلک د اسلام د یو عرفاني مسلک تصوف پلویان دي. د دې مسلک پلویان د خپلو اولیاو په مزارونو د موسیقۍ او ګډاګانو له لارې روحاني سکون ترلاسه کوي. په تصوفي موسیقۍ کې د 15مې پیړۍ د کشمیري او فارسي شاعرانو دعایه کلامونه وړاندې کیږي، خو دا ټولې سندرې د نارینه او هنرمندانو لخوا ویلې شوې وي. د شبنم استاد محمد یعقوب شیخ صوفي موسیقي د خپل مور طرف نه لنیکه څخه زده کړی ده چې غلام محمد قالین باف نومیده او د یاد سیمې تر ټولو نامتو تصوفي موسیقي غږونکی و. دا د معمول خبره نه ده، ځکه چې پلارونو به د خپلو زامنو ته موسیقي خودله، خو د لوڼو زامنو ته به هیڅ کله نه خوده. شیخ محمد یعقوب د هیمالیا سیمې په دغه خیسته واده کې د تصوفي موسیقۍ د خوندي ساتلو لپاره ځوان کول ته د موسیقۍ زده کړې ورکول پیل کړي، ځکه چې ځوانانو رب موسیقۍ ته مخه کړې وه او دا ویره لیدل کېده چې تصوفي موسیقي به د خلکو له یاده ووځي. نوموړي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي ځوانانو او پیغلو ته په منظم انداز کې د موسیقۍ زده کړې کولی شي د موسیقۍ دغه لرغونی سبک له ورکېدو وژغوري. خدا کار اسانه هم نو، کله چې په لومړي ځل شیخ محمد یعقوب جنو ته د موسیقۍ زده کړې پیل کړې، هم له گاونډیانو او هم له پوځیانو یې مخالفت وشو او هغه سلور واردی خبرې ته اړ شو چې خپل مرکز بل ځای ته بدل کړي. اوس هغه په دې توانېدلې چې 500 خزینو زده کوونکو ته تصوفي موسیقي وروخی، که څه هم جنې له واده وروسته د خاوند تر واک لاندې شي او یوازې محدود تعداد د اجازه ترلاسه کوي چې خپل هنر ته دوام ورکړي. تر څنګ په کشمیر کې ډیر کلاړې غړې وی او حکومت پر خلکو ګرځبندې اعلانوي. دا کار د موسیقۍ د زده کوونکو مخه هم نیسي. تیر کال تر سلورو میاشتو پورې زده کوونکي ونه توانېدل چې د کرفیو له وجې د موسیقۍ د زده کړې مرکز ته لاړ شي. د پولې بلې غړې ته د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د تصوفي موسیقۍ لپاره حالات سازگار دي. هلته د صوفي موسیقۍ ډلې پخواني کلامونه د موسیقۍ د نو اوزارو سره وړاندې کوي. دوی تبله او ګیټار د یو بل سره بدرګه کړي دي. د فرانسې خبری اژانس لیکي کوک سټوډیو هم په پاکستان کې د تصوفي موسیقي د ودې لپاره مهم ګامونه پورته کړی دي. په دې بهیر کې میرمنې مهمه ونډه لري او د خلکو پام ځان ته اړولی دی. په سرینګر کې محمد یعقوب شیخ لا هم هیله مند چې د کشمیر ترنګلې وزه به د موسیقي د فعالیتونو مخه ونه نیسي. نوموړی وایي دوی هر هغه ځای ته د خپل هنر د ښکارولو لپاره ورځي چې ترې غوښتنه وشي او خپل دا کار ورته د عبادت په څیر ښکارېږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خوځو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
سارے گا سارے نینی سارے گا گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا دشیرونو سودا گرے شرابی غزل پسورے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسورے بے الہام پر فیپیولی گلابی غزل پسورے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسورے دیر نہ ڈھونڈتا نبی دیر نہ دیر نہ رے دیر نہ دن کانو دے دیرے نا دیرے نارے زرم پیاد در پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی یاد تر پلاس کی زخمونو سو پیرا ستاد برندو برندو سربو اٹھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سربو اٹھا دی غزل پسو دے شیرونو سودا گر شرا دی غزل پسو دے دیر نہ دن کانو دی tere na tere na re tere na dum kanu de tere na re ma dinum pas bin mukh ko jadi nar kas nikale madinum paspino ukhu jadi nar kas nikale nargasi ghazal pasore chinabi ghazal pasore nargasi ghazal pasore chinabi غزل پسو دے شیرونو سودا گر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے کاروانے پیار وائے شریعت پاکی مسکری چکاروانے پیار وائے ساد مخدس پینے پاڑے کتابی